د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شرغلاست د ماپښین 2 بجې سوی ز ملالی بشیر او همکاران می تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو د خبرونه د امان امیرسی په تخنیکی مرسته خبريږي ولسمشر محمد اشرف غنی وايي حکومت توانې دلی چې څلور لک تجربه غصب سوی ځکه راوګرځوي د افغانستان ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده ګنشمیر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې کورد ځواکونه د موصل په ختیځ کې د عملیاتو پر مهال د ښار په واټونو کې له داعش ډلې سره په درنو جګړو کې ښکېل سوي دي او همداراز اورو چې چینایي چارواکي وایي چې د اپوزیسیون دوو وکیلانو ته به د هانګ کانګ د پارلمان د غړو په توګه د لوړې اجازه ورنکړي تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له محمد حدیث پردې څخه اورو
السلام علیکم د خبرنو سرټکی د ولسی جرګې مشر عبد الرؤف ابراهیمی وای حکومت باید د افغان خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات وکړي تر راتلونکو دوه ورځو بعد غوروي کمیټه ولسمشر ته په انتخاباتي کمیسونونو کې د غړیتوب لپاره ورستۍ لیست ور وسپاري او د افغانستان دفاع وزارت وای چې اوس هم د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعشیانو تحرکات شته دا هم بشپړ کورنی خبرونه د ولسی جرګې مشر عبد الرؤف ابراهیمی وای حکومت باید د افغان خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات وکړي خاغلی ابراهیمی چې نن د جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې په هلمند کې د افغان خبريال نعمت الله ظهیر وشنه په کلکه وغندله
از ارګانای امنیتی یک بار دیگه تاکیدا خواهش میکنیم که در راستای تامین امنیت خبرنگارای افغانستان و رسانه ها مسئولیت و مکلفیتی که دارن در تامین امنیتشان مسائل لازم خود به خرج بدهند
د خاقل ابراهیمی خبره که افغان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات و نکړي نو د بیان ازادي او رسنۍ چې د حکومت لوی لاسراوړنه بدل کیږي له ننګونو سره مخ کیدای شي تراتلونکو دوه ورځې بعد غوروي کمیټه ولسمشر ته په انتخاباتي کمیسونونو کې د غړیتوب لپاره ورستۍ لیست ور وسپاري دغه کمیټې و غړي یوسف رشید وویل د دوی چارې له کمیسټونز پرته ورستۍ پړاو ته رسیدلې دي د وی د غوروي کمیټې چارې تقریبا بشپړې شوې زمونږ ټول کوخخ داده چې د مصاحبو پایلې نن او سبا ورستۍ کړو او د چهارشمې په ورځ لیست ولسمشر ته وسپارو د خاغلی رشید په خبره په ورستۍ لیست کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لپاره یویش او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لپاره 15 تنو لار موندلې ده ولسمشر به له ورستۍ لیست څخه وته نه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او 15 تنه به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لپاره د کمشنرانو په توګه غوره کړي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس هم د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعشیانو تحرکات شته دي دغه وزارت وایي دولت وزیري وایي چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د افغان ځواکونو پراخ عملیات دوام لري د نوموړي په خبره نور نو داعش په ننګرهار کې لوی ګواښ نه دی پولیسي جرګې کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي او د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش حضور د اندېښنې وړ بولي د افغانستان لنډ او مهم خبرونه هم دومره ول د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل چمتو کړی دي
السلام علیکم د عراق کورد ځواکونو د موصل ښار د ختیځ په 14 کیلومتره واټن کې د بشقه خارګوټي د بیرتنیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي چې پترز کې د دې ښار په واټونو کې له افراطي وسلوالو سره په درنو جګړو کې ښکېل شوی دی شاوخوا 2000 کورد پېشمرګه جنگیالي نن بشقه ښار ته چې ګومان کېږي تر ډېره وران شوی دی ننوتل کورد ځواکونو پروند عملیاتو لپاره پیل مخکې او نن سهار د پلیو ځواکونو د پرمختګ په درشل کې پر دې ښار د هاوان او درنو توپونو مرمۍ وورولې د عراق یو پوځي چارواکي سفین رسول رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د اټکل له مخې په بشقه ښار کې د داعش سل جنگیالي له لسو موټر بمونو سره پاتې دي عراقي ځواکونو تیره اونۍ موصل ښار ته ننوتل او په ختیځو برخو کې پرمختګ وکړ خو په ښار کې دننه په ګڼ میشتو سیمو کې د داعش د وسلوالو له سخت مقاومت او ماینونو سره مخامخ شوي دي د امریکا د فدرال تحقیقاتو د ادارې FBI مشر وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو لبیا څرنې ورسته د دوی هغه مخکنی پریکړه له هم پر ځای ده چې پر نوموړې به هیڅ راز تور نه لګول کیږي. د اف بی آی مشر جیمز کومی د امریکا د کانګرس پرونی غونډې ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو له کبله د میرمن کلینټن په اړه د جولای د میاشتې پریکړه پر ځای ده. د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي جیسن چافتس وایي کومی د اف بی آی د څیړنو نتیجه د استازو جرګې د تفتیش کمیټې ته تایید کړه. کومی ویلی چې د میرمن کلینټن د ایمیلونو له څیړنې وروسته په دې اړه د مخکنۍ پریکړې د بیرته اخیستو اړتیا نه وه، ځکه هغې قانون نه دی مات کړی. د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال تور ولګاوه چې د ډیموکرات سیاله د یو درغلګر سیستم لخوا ساتل کیږي.
She's being protected by a totally
اوس مهال هغه د یو درغلګر سیستم لخوا ساتل کیږي. زه درغلګر سیستم ډیر ښه پیژنم، زه ډیر ښه پیژنم. ترامپ دیترویت ښار کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې هیلری کلینټن ګناهکاره ده او په دې د خپل اف بی آی او خلک هم پوهیږي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. د قزاقستان د لوی ښار الماتی په یو تجارتي مارکیټ کې لپراخ او وروسته شپږ مړي ترلاسه شوي دي. چارواکي وایي چې دا مړي پرون وروسته له دې چې اور ولګېد د الماتی په برج کې وموندل شول. نن له دې مخکې هم د دې ودانۍ له شپږم پوړ څخه د پنځو نورو کسانو مړي موندل شوي وو. مرستندوی ډلې د نورو مړیو په لټه کې هم دي. دا اور چې په شاوخوا 1300 متر مربع ساحه کې لګیدلی و تیره شپه په 8:30 بجو ووژل شو. څیړونکي د دې پیښې د قربانیانو د پیژندنې او د اور لګیدو د علت د معلومولو لپاره هڅه کوي. او وروستی خبر، د بیجنګ چارواکي وایي چې د اپوزیسیون دوه وکیلانو ته به د هانګکانګ د پارلمان د غړو په توګه د لوړې اجازه ورنه کړي. له دې سره به دا دوه کسان د پارلمان د غړو په توګه پر خپلو څوکیو له کار څخه عملاً محروم شي. د چین دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې سیکستوس لیونګ چونګ هاند او یاو وای چینګ ته د لوړې اجازه نه ورکول کیږي، ځکه تیره میاشت د لوړې په مراسمو کې له داسې یو بانر سره په غونډه کې ولاړ و چې پرې لیکل شوي و چې هانګکانګ چین نه دی. د چین د خلکو ملي کانګرس چې د کمونیست ګوند لخوا اداره کیږي پریکړه کړې چې قانون جوړونکي د لوړې پر مهال باید رښتینی او جدي ووي او دا قانوني اصل چې هانګکانګ د چین جز دی ومني. دا خبرونه
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وايي حکومت باندې دلې چې څلور لکه جریبه غصب سوي ذکر راوګرځوي. د افغانستان ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ پر روانو اختلافونو جدي اندېښنه څرګنده کړه. لتیرو دوه اونیو راهیسې د کندهار د شمالي او شمال ختیځو ولسوالیو امنیتي وضعیت مخ پر خرابېدو دی.
د ترورستانو د ورستیو فعالیتونو له امله زموږ یو شمیر امنیتي پوستې او یو شمیر کلی او سیمي د تهدید سره مخ شوي دي.
په ګردیز کې د اکثریت مطبوع مسؤلین وایي له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د کډوالو بیرته راستنېدو سره کاروبار ښه شوی دی.
خوابه کارتون نه بوجټ کارت به د پاکستان ته تل په میاشت میاشت بزرندې ده لوبیا براتلی اوس هغه کارونه ټول په مرکز ګردیز کې هم تر سره کیږي.
په بلوچستان کې د درملو د فابریکې کارکونکو اعتراض کړي چې بهرنیانو دغه فابریکا پلورلې خو د دوی مخکنی پیسې لا نه دی ورکړي.
د ټولو حقوق مرکز دی هغه په لوکل کمپنی باندې خاص کړه او د دې مطالبات د تر دې سي موشته نه ګریجویټي ملا وسو نه یو مراتب نه سو ملا و.
د خبرونې په دوهم نیمای کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او رادیو ډرامه یو کلی زر ژغونه اوریدل مه هیروي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت توانیدلې چې څلور لکه جریبه غصب سوي مذکر راوګرځوي. ښاغلی غنی نن په یو غونډه کې چې په ارګمانه کې جوړ شوی و وویل چې د زور فرهنګ باید ختم او ساختماني چارې له دولت سره په مشارکت مخته یوړل سي. په ورته وخت کې د ښار جوړونې وزیر وایي چې خپل سری ودانۍ د ښاري پراختیا په وړاندې له اساسي خندونو څخه دي. قسیم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای راتلونکو کال به حکومت د غصب شوو ځمکو پر مسالې ډیر تمرکز ولري. ښاغلی غنی دریم شاری ملي کانفرنس ته د وینا پر مهال د دوشنبه پر ورځ ویل په ښارونو کې د خلکو یوه جدي اندېښنه دا ده چې د هغوی ملکیت خوندي نه دی. نوموړی ویل حکومت وانېدلی چې له ژمنې سره سم لکونه جریبه غصب شوې ځمکه راوګرځوي. د یوې هغه مسله چې د تحول په برخه کې پاتې ده هغه د ځمکو د غصب ده. موږ ژمنه کړې وه شاوخوا څلور لکه جریبه غصب شوې ځمکه بیرته راګرځول سوې ده او په ښارونو کې به راتلونکی کال په اساسي توګه پر غصب تمرکز وسي. د افغانستان د اراضي اداره وایي د هیواد په دیرش ولایتونو کې 1.5 میلیونه جریبه دولتي ځمکه د زورواکو او مافیایي ډلو لخوا غصب شوې ده. د غیدر وای غصب شوی ځمکې تر ډیره په کابل، بلخ، کندهار، ننګرهار، هرات او نیمروز ولایتونو کې دي. د اراضي خپلواکۍ اداره هم دراز د 15 کلنې ستراتیژۍ د جوړولو خبره کوي چې لمخې به په افغانستان کې د ځمکو د غصب مخه ونیول سي. په ورته وخت کې په ښارونو کې پر غصب شوو ځمکو د غیر معیاري ودانۍ جوړېدل یو بل اساسي ستونزه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری دریم ښاري ملي کانفرنس ته په خپله وینا کې دغه مسله د ښارونو یو له جدي ستونزو څخه یاده کړه. ښاغلی نادری وایي په ښارونو کې دا مهال زموږ اساسي ستونزې نامتوازنه وده، د کلیو د اوسیدونکو راتګ، د خپل سر ودانۍ جوړېدل او د ښاري بنسټونو نشتون دی. په ولسي جرګې کې له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون غړی سید محمد حسن شریفي بلخابي وایي تر ډیره لوړپوړي دولتي چارواکي د ځمکو په غصب کې لاس لري او په خبره یې تر څو چې له دغو چارواکو سره قانوني چلند ونه سي نو د غصب ستونزه به همداسې په خپل حال پاتې وي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د افغانستان ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ پر روانو اختلافونو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل چې روان وضعیت ورته د منلو وړ نه دی او په دې اړه به په یو ځانګړي غونډه کې خپل نظر څرګند کړي. په ورته وخت کې ارګ او اجرایي ریاست وایي چې ځینې ستونزې حل شوي او د نورو د حل لپاره د مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ شته اختلافونو روان امنیتي وضعیت او د هیواد ملي ګټې زیانمنې کړې دي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې پر حکومتي مشرانو غږ وکړ چې په دې اړه به تفاوت او نووسی او خپل منځي ستونزې حل کړي.
تنش و تقابل برای مردم افغانستان جدا نگران کننده است و قابل پذیرش و قبول نیست. منافع ملی افغانستان خدشه‌دار ساخته. نگرانی خود از امروز به آدرس رهبری حکومت اعلان میکنه. بیشتر از این رهبری حکومت در مورد این وضعیت به تفاوت نباشند و حتما ولسی جرگه در پیوند به این تقابل و تنش و در آینده حتما جلسه اختصاصی خود خواهد داشت و موضوع خود در این مورد اعلان خواهد کرد.
دا په داس حل کې دا چې په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پر ولسمشر او اجرایي رئیس د قوم پالنې تور پورې کړی ارګویل دي چې دا تور عدلي او قضایي پلټنو ته اړتیا لري. بلخوا په اصلاحاتو او هي حکومت ولی کې د ولسمشر سلاکار احمد ضیا مسعود هم د ملي وحدت حکومت مشران ملامت کړي او د غشان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف خانی ورسره په مهمو مسایلو کې سلا مشوره نه کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په ډیموکراټیکو نظامونو کې د نظر اختلافات معمولی خبره ده او د حکومتي مشرانو د نظر د تقابل د لمنځه لپاره خبرې روانې دي. په ورته وخت کې اجرایي ریاست وایي چې د بروکسل لغونډې وروسته د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ څو ځله لیده کاته شوي او یو لړ ستونزې هم حل سوي دي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د مشرانو ترمنځ په دې اړه توافق شته چې باید ګډ کار وسي.
د ستونزو د حل په اړه بحثونه سوي دي ولې لا هم په دې ارتباط څنګه څه بحثونه موجود دي چې په راتلونکو ناستو کې به پرې بحث وسي. اما په ټوله کې پر دې باندې توافق شته چې ګډ کار باید وسی او د ګډ کار په نتیجه کې د حکومت سیاسي هوکړه لیک په تمام معنا بدون له خیر او شر څخه تطبیق شي.
خو د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې اوسنی نظام د اساسي قانون له چوکاټه وتلی ځکه خو ستونزې هم زیږولې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د قانوني کېدو لپاره باید له اساسي قانون سره سم لویه جرګه راوبلل سي څو د ملي وحدت حکومت قانوني چوکاټ ته داخل سي.
د امریکا انتخابات.
Well, actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
شیبه په شیبه له ازادي راډیو.
ازادي راډیو او ری ازادي راډیو پر ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ. په فیسبوک زموږ پته ده facebook.com/azadiradio او پر ټویټر زموږ پته ده p.azadiradio. لتیرو دوه اونۍ راهیسې د کندهار د یو شمیر شمالي او ختیځ ولسوالیو امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. چارواکي وایي چې د روزګان او هلمند جګړو د کندهار پر امنیتي وضعیت تاثیر کړی او ممکن وسلوال پر دغه ولایت خپلې حملې زیاتې کړي. محمد صادق رښتینی په دې اړه نور حال راکوي.
په تیرو دوو اونیو کې وسلوالو د کندهار پر وو ولسوالیو غورک، میانشین، نیش، شورابک، شاولي کوټ، خاکریز او ارغنداب وسلوالې حملې کړي او د دغه ولسوالیو د مرکزونو او شاوخوا سیمو د نیولو هڅه یې کړې. په دغه حملو کې تر ټولو خونړې د غورک په ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې قرارګاه د شاوخوا دیشو سرتیرو وژل کېدل وه. چارواکي د کندهار د دغه شمالي ولسوالیو د امنیتي وضعیت خرابوالی د روزګان او هلمند امنیتي وضعیت سره تړلی بولي. د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسي ازادي راډیو ته وویل چې د شمالي ولسوالیو د نامنوي پاړې خپل اندېښنې د مرکز سره شریکې کړي.
د هلمند او روزګان د ورستیو نامنوي لامل زموږ هغه ولسوالۍ چې روزګان او هلمند ته پر سرحد پرتې دي او هغه ولسوالۍ چې د ډیورنت خط پرتې دي د ترورستانو د ورستیو فعالیتونو لامل زموږ یو شمیر امنیتي پوستې او یو شمیر کلی او سیمې د تهدید سره مخ شوی دي. موږ خپل تشویشونه د مرکز سره شریک کړي دي.
مرستیال والی زیاتوي چې د هلمند او روزګان د چارواکو سره په همغږي باید په دغه ولسوالیو کې عملیات پیل سي تر څو وسلوال د دغه سیمو په نیولو او نام نه کولو کې پرمختګ ونه کړي.
هڅه مو دا ده چې د دې دوه ولایاتو د امنیتي ارګانو سره په همغږي باندې ګډ تصفیوي عملیات ترسره شي. چې یو مثال د روزګان سړک دی چې د ترورستانو لخوا د تیر یو کال په جریان کې په دویم ځل باندې دا وتړل شو او خلک عام خلک ډیر له ستونزو مشکلاتو سره مخ شو. اما د امنیتي ځواکونو په کارمانۍ د ملي اردو د ملي امنیت د ملي پولیسو په قرباني او هلو ځلو باندې دا سړک بیرته خلاص شو.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي پر شمالي ولسوالیو د وسلوالو حملو اندېښمن کړي. د خلکو په وینا کې پر وخت د غامدو مخنیوي ونسي نو وسلوال به د کندهار ښار تر دروازو را ورسیږي او دغه ولایت به د هلمند او روزګان له برخلیک سره مخامخ سي.
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي راډیو واوري.
زموږ شغله ازادي راډیو اوري. په ګردیز کې د اکثرو مطبوع مسؤلین وایي له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د کډوالو بیرته راستنېدو یې ورځني کارونه ښه او معیاري کړي دي. دوی وایي که حکومت یې د یو شمیر لویو ستونزو هواري ته پام وکړي دوی به هغه کارونه چې پخوا په ګاونډي هیواد پاکستان کې ترسره کېدل دلته په مسلکي ډول وکړي. نور حال له سیمې زموږ همکار داود تپان راکوي.
دا چاپ دغه ماشین کې پراته کاغذونه د یو واړه کتاب دی چې په خوا تر دې به دا ډول کتابونه، اخبارونه، مجلې، جریدې او حتی د ودونو او ختمونو د مراسمو د دعوت کارتونه د افغانستان په نورو ولایتونو یا هم ګاونډي هیواد پاکستان کې چاپېدل چې اوس ټول په ګردیز کې چاپیږي. دا ګردیز کار د مطبوع مسؤلین وایي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو راستنېدو په کاروبار ځکه اغېز کړی چې د دې کډوالو په کتار کې د مطبوع چلولو مسلکي کارکوونکي راغلي او له دوی سره په ورځ مزدوري کار او په ډېر ښه کیفیت کارونه ترسره کوي خو له یو شمېر ستونزو شکایت لري. په ګردیز کې د یوې مطبع مسؤول
ایمان معرف ده د ګردیز اوسیدونکي د مطبع اخونزاده مسؤول د پارک ستونزه د جواز نشتون همداسې نور نور وختن هم د حکومت برق ده. اول اساسي ستونزه زموږ د برق ده، برق نه لرو.
دوی وایي که د برېښنا ستونزه یې هواره نشي وبنشي کولی تر دې خپل کار ته زیاته وده ورکړي، او غوښتنه کوي چې حکومت باید په بشپړ ډول د دوی د برېښنا ستونزې هوارې کړي. د چاپ ماشین ته ولاړ استاد وویل
جنریټر چلو دولتی بارخونه نشه چلاوه. وقتن هم داده چه با حکمت باید مون سرم رسته و که بارق آقا را تا برابر که تقریبا مون تا 40 کلووات بارق بکارده. مون خوز ده 15 کلووات بارق لرو ده جنریتر، او ده آقا دولتی بارخونه چه کم ده آقا کلووات کم ده، ده آقا ولت کم ده، دو سو شل ولت پورا میده. مون تا خوب طول ده ده مواد بکارونه چه کم ده طول ده چاپ هر سر رزی پوشه
د مطبوع د مسولینو په خبره که د دوی کاروبار ته حکومت څه پاملرنه وکړي او ټول ولایتي اداري چاپ کیدونکي مواد ورته وسپاري، د برېښنا ستونزې هوارې کړي، ورځ تر بلې به یې کارونه تر دې هم ښه او معیاري شي. په پکتیا کې د مدني ټولنو استازي چې د خپلو ټولنو له لورې کتابونه، مجلې او اخبارونه چاپوي د مطبوع له ښه کار څخه راضي دي، خو د قیمتونو په اړه یې وایي چې د لوړو بیو له وجې سم اکثریت کارونه پاکستان او یا کابل ته ځي. مدني فعال عبدالله مخلص:
خو به کارتون نه به ویزټ کارت به د پاکستان ته تللې، په میاشتو میاشتو به ځنډېدلې او بیا به راتلې. اوس هغه کارونه ټول په مرکز ګردیز کې هم ترسره کیږي، خو د برق د نشتوالي له امله له ځنډ او له خنډ سره مخ کیږي، او همدارنګه یې قیمتونه لوړ دي. که چېرته دا اسانتیا رامنځته شي نو هغه کارونه چې پخوا به په ځنډ سره ترسره کېدل په ډېر په کم وخت کې او ضرب ترلاسه.
د مدني فعالانو تر څنګ د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد چې پام شپکم د مطبوع سنت ودې ته خوشبین دی وایي چې په دې وروستیو کلونو کې وده کړې، خو لا هم یو شمېر ستونزې داسې شته چې دغه کارونه ټکنی کوي.
مطبوع صنعت دغه نږدې دوو کلونو کې چې موږ او تاسې ګورو په پکتیا کې زیات شوی دی. پخوا دلته مطبعې موجود وې، خو په نوم باندې مطبعې وې، پټو کافیانو ته به مطبعه لیکلې وه. اوس خوشبختانه چې موږ څلور مطبعې لرو. ولې د معیار ستونزه شته دی؟ هغه وسایل چې روټه او سولنه او دغه ماشینونه دي، که دوی دلته راوړي نو ته هغسې کافي برق شتون نه لري چې دغه ستونزې ته د هواري ځواب وویلی شي.
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو ریاست چارواکي هم د مطبوع د مسولینو دغه ستونزې پر ځای ګڼي، خو ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی د ستونزو هواري لپاره له ولایتي او مرکزي حکومت سره جدي خبرې اترې وکړي. په ګردیز کې د سوداګرۍ او صنایعو عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار:
مطبوع هم په پکتیا کې ډېر وده کړې ده، رښتیا هم د فابریکې جوړه شوې دي، دوی په فعالیت پیل کړی. نو دوی ستونزه یې اولنۍ ستونزه دا ده چې برق نه لري. بازار کې تر زر باید راشي سره که دوی فعالیت کی، باید دوی ته برق زمینه برابر شي، دولت باید دوی ته برق ورکړي.
دا د صنعت د ودې خبرې په داسې حال کې کیږي چې په پکتیا کې پخوا تر دې پرته له دولتي مطبعې چې غیر فعال و کومه مطبعه نه وه موجوده، خو په تیر یو کال کې په ګردیز کې څلور لویې مطبعې جوړې شوې چې د خلکو د اړتیا وړ چاپ کارونه دلته ترسره کوي. د سیمې د زیاتو خلکو په خبره چې چاپ شوي مواد د برېښنا نشتوالي له امله دوی ته په لوړه بیه تمامیږي.
تاسو ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغان شخصیتونو په قطر او کوټه کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره تماسونه نیولي، څو دا ډله د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. د دوی په منځ کې یو هم د ولسي جرګې غړی او سیاستوال سید اسحاق ګیلانی دی. ښاغلی ګیلانی وایي د او ملګرو د طالبانو د قطر له دفتر سره درې ځلې خبرې کړي، خو حکومت حاضر نه دی چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي. له ښاغلي ګیلانی سره عصمت څاروان مرکه کړې او لومړی یې له طالبانو سره د تماسونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ښاغلي ګیلانی داسې ویلي:
د ډېر وخت هم دا پروګرام شروع کړی، درې ځلې موږ طالبانو سره په قطر او په دبۍ کې ملاقاتونه وکړل چې د هغې نه هم ډېر لاسته راوړنه نه درلودله. هغه علت دا و چې د افغانستان حکومت زموږ خبرو ته ډېر غوږ کېنښودو. خو موږ اوس هم یو تعداد افغانان مونږ سره یو ځای شوي یو، او نه یوازې قطر سره بلکې د کوټې سره هم مونږ په روابطو کې یو. کوشش کوو چې دا د سولې خبرې ژوندي وساتو او کوشش وکړو چې یو لاره ورته پیدا کړو. دا زمونږ پوښتنه نه د افغانستان د حکومت برخلاف دی او نه د صلحې د شورا په مخالفت باندې، بلکې برعکس د هغوی د پښتونبانه او د افغانستان د نجیب خلکو د سوکالۍ او د آرامۍ لپاره د هلې ځلې شروع کړي.
تاسو چې درې ځلې مو د قطر د دفتر له غړو سره خبرې کړې دي، په دې خبرو کې په څه بحث شوی دی؟
د قطر دفتر دوه درې پیشنهاد لرل چې هغه ډېر واضح او روښانه و. هغه دا و چې د دغه حکومت سره مونږ خبرې نه کوو، بلکې موقت حکومت سره مونږ حاضر یو چې خبرې وکړو او د موقت حکومت سره همکاري وکړو، ټوپک کېږو، جنګ ونکړو، په قوانینو باندې کار وکړو، د اساسي قانون نه نیولای تر واړه واړه قوانینو پورې چې تر اوسه پورې توشیح شوی دی. په دواړو حکومتونو کې هم د جناب کرزي صاحب هم د جناب اشرف غني په وخت کې په دې باندې کار وکړو چې د شرع مخالف نه وي، مونږ هغې سره هیڅ مشکل نه لرو. بعد له درې کالو نه یا دوه نیم کالو نه یا هر کله چې دغه پروسه مخ په کامیابیدو ورسېده، زمون خانگی کارونه ټول خلاص شو، بل هغې نه انتخابات وش. دا یو لوی پیشرفت دی چې د طالبانو د خوانه مونږ د انتخاباتو خبره واورېدله، انتخاباتو ته ژمن دي او غواړي چې انتخابات وشي. انتخابات وشي، هر څوک چې د افغانستان د خلکو خوښه و هماغه د افغانستان رئیس جمهور دی او مونږ به د هغې پشتیبانی کوو.
تر دې مخکې د طالبانو له قوله همیشه د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبره کېده، نه د اساسي قانون، نه د موقت حکومت. آیا د دوی په دریس کې بدلون راغلی دی؟
په دې باره کې مور سره وغږېدلو، هغه وویل چې نور مونږ اوس پوهېدلو چې امریکا یو اشغالګر نه دی او هغه خپل عسکر چې ټول وویستل ډېر کم تعداد باندې شته دي. فقط زمون خواهش به داوی چې مونږ ته تاریخ وټاکل شي چې په څونه وخت کې دغه عسکر د افغانستان ووسی، لس کاله، پنځه لس کاله، او یا څونه عسکر دوی خپل د حفاظت لپاره، د امنیت لپاره، د سفارتونو د امنیت لپاره دوی ساتلی شي، هغې سره مونږ مشکل نه لرو. زه فکر کوم چې د طالبانو دریځ ډېر روښانه او واضح ده. په تاسف سره دلته په افغانستان کې مونږ موافق نه شو چې دا خپل خبرې د جناب اشرف غني سره ډېر شریک کړو.
و امریدل چې د په قطر کې د طالبانو له دفتر سره د افغانستان د ولسی جرګې غړي او سیاستوال سید اسحاق ګیلانی درې ځلې خبرې کړې چې د افغان حکومت سره سولې ته وهڅوي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو ازادي رادیو اوري. د امریکا د اف بی آی اداري مشر وايي د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو لبیا څېړنې ورسته د دې ادارې مخکنی پریکړې په پر نوموړي به هیڅ راز تور نه لګول کیږي لا هم پر ځای ده. د کلینټن جمهوری غشتون کې سیال ډونالد ترامپ پر دې اعلان سخت انتقاد کړی او یو ځل بیا یې ویلي دي چې یو درغلګر سیستم د هغې دفاع کوي. احمد تکل او پدی اړه نور تفصیل.
د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر وایي د ولسمشرې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو له بیا څېړنې وروسته د دوی هغه مخکنی پریکړه لا هم پر ځای ده چې پر نوموړې به هیڅ راز تور نه لګول کیږي. د اف بی آی مشر جیمز کومی د امریکا د کانګرس پرونی غونډې ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو له کبله د میرمن کلینټن په اړه د جولای د میاشتې پریکړه پر ځای ده. د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي جیسن چافتس وایي کومی د اف بی آی د څېړنو نتیجه د استازو د جرګې د تفتیش کمیټې ته تایید کړې. د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال تور لګاو چې د ډیموکرات سیاله د یو درغلګر سیستم لخوا ساتل کیږي. ترامپ په دیترویت ښار کې د خپلو پلویانو غونډې ته وینا کوله.
Right now she is being protected by a rigged system.
اوس مهال د هیلری کلینټن دفاع د یو درغلګر سیستم لخوا کیږي. دا یو پوره درغلګر سیستم دی. مال ډیر وخت رئیس د خبره کوله په اتو ورځو کې د شپګنیم لکه ایمیلونو لوستل ممکن ندی، خو دوی دا کار نشي کولای. هیلری کلینټن ګناګار ده، دا خپل هم پدی پویږي، اف بی آی هم پویږي او خلک هم پویږي. اوس د امریکا په خلکو پورې اړه لري چې د نومبر په اتمه نیټه د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو پر مهال عدالت تامین کړي. کومي د اکتوبر په 28مه نیټه کانګرس ته په یو لیک کې خبر ورکړ چې د میرمن کلینټن لخوا له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو اړوند نوي موارد موندلې چې له دې سره د جمهور غوښتون کې سیال د ډونالد ټرمپ په وړاندې د میرمن کلینټن کمپاین له بحران سره مخامخ شو او په نتیجه کې په نظر پوښتنو کې هم د ټرمپ په وړاندې د میرمن کلینټن په محبوبیت کې د پام وړ کموالی راغی. ترامپ پرله پسې ډول پر خپلې سیالې هیلری کلینټن د کار پر مهال له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو په مسله کې په وار وار انتقادونه کړي.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلې په کابل کې 2:13 سوي. یو ځل بیا له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
تکل شوی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې د غوراوي کمیټه په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره ورستای لیست ولس مشر ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس هم د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې تحرکات شته. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي حکومت باید د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د عراق کورد ځواکونو د موسل ښار د ختیځ په 14 کیلومتر واټن کې د بشقه ښارګوټي د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي او په دې ترڅ کې د دې ښار په واټونو کې له افراطي وسلوالو سره په درنو جګړو کې ښکیل شوي دي. د امریکا د فدرال تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر وایي د ولسمشرې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو لبیا څرنې ورسته د دوی هغه مخکنی پریکړه لا هم پر ځای ده چې پر نوموړې به هیڅ راستور نه لګول کیږي. چینایي چارواکي وایي چې د اپوزیسیون دوه وکیلانو ته به د هانګ کانګ د پارلمان د غړو په توګه د لوري اجازه ورنکړل شي. او د قزاقستان د لوی ښار الماتی په یو تجارتي مارکیټ کې له پراخ اور ورسته شپږ مړي ترلاسه شوي دي.
احمد تکل څخه په مننه لنجيبا زمان څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د کندهار د سوداګری او صنایع خنوي چې سشکل د غولایت څخه 2015 ټن انار پاکستان او هند ته صادر شوی دی. د کندهار د سوداګری او صنایع خنوي مرستيال انجنیر عبدالباقی ازادي رادیو ته ویل چې هند او پاکستان ته د انارو صادرات د تیر کال په پرتله 40% زیات شوی دی. شاغلی عبدالباقی وایي چې لدې سره سره د ځینو ستونزو له امله سشکل هم په کندهار کې ډیر اندازه انار له صادراتو پاتې شوی او په ارزانه بیه پلورل شوی دی.
موږ درا تر اوسه فنی نه دی هغه د طبیعت تابع دی. د شوشکال مشکل یو دا و چې ډیره وچاودل انار چې وچاو دي هغه د خارجي صادرات څخه مخه راګرځي. ډیره د لږ خرڅ ولا او ډیر کم قیمت سره خرڅ ولا.
د کندهار د سوداګری او صنایع خونی د معلوماتو لمخي د تیر کال په پرتله سش کال د انارو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د بدخشان د کرنې ریاست وایي سش کال په دغه ولایت کې د پستې حاصلات 50% کم شوی دي. د بدخشان د کرنې رئیس محمد سالم سائی نن ازادي رادیو ته ویل چې اقلیمی بدلونونه او پر خپل وخت د پستې راټولولو ته د خلکو نه پاملرنه د دې لامل شوی چې د پستې کیفیت لمنځه ولاړ سي او حاصلات هم کم سي. دی وایي چې د پستې کرنه په فنی توګه مخته یوړل سي د کورنۍ اقتصاد به پیاوړی کړي او بهرنیو هیوادونو ته به صادرات هم زیات سي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخینن د خوراکي موادو اومده به په دې ډول دي. یو بوجي پاکستاني اوړه په 1200 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه په 1250 افغاني. یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2400 افغاني او یو 3.5 کیلوي بوجي ورجه په 1550 افغاني. 14 لیټر غوړي په 1000 افغاني. نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول تیل په 40 او یو لیټر ډیزل تیل په 50 افغانیو پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د جنو بهرنوي اسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر په 15 افغانیو 15 پوله، یو یورو په 2 افغانی 9 پوله، یو انګلیسي پاوند په 1 افغانی او 1 پوله، زر ایراني تومان په 3 افغانی 10 پوله او زر پاکستانی کلداري په 1430 افغانی.
تاسو ازادي رادیو اوري د خبرونی په دینی مای کې تر دې مخکې چې 19 پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډرامه یو کلی زر ژغونه واورو. د بلوچستان په اړه یو راپور اورو. په بلوچستان کې د درملو تر ټولو غټي او پخوانی فابریکې مارکر کارکونکو ویلي دی چې بهرنیانو دا فابریکه خرڅ کړې ده خو د دوی بقایجات یې نه دی ورکړي چې له امله یې په سلګونو کارکونکو کې له سختو مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل د کوټي څخه د خبريال ایوب ترين پراپور کې اورو.
په کوټه کې د جرمني تر کنټرول لاندې چلیدونکي مارک مارکر فابریکې خپل کار د رواني میز د لومړی نیټ څخه بند کړی دی چې لامل یې په سلګونو کارکونکو د بیروزګاری سره مخ شوی دی. دغه کارکونکو تیر ورځ د کوټ پرس کلب او مخته یو احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچیانو په لاسو کې بینران نیولې او د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکول. په دې مهال یو کارکونکي نقیب الله خان راته وویل چې د فابریکې د بندش له امله په سلګونو کسان د بیروزګاری سره مخ شوی.
1500 سے 2000 ملازمینو مسئلہ دا پدی کی کنٹریکٹ اور ریگولر دوڑ استا د ټول حقوق مرک سیدی اغه په لوکل کمپنی باندې خاص کړه او د دې مطالبات دا تر دې سی موشته نه گریجویټی ملا وسو نه یو مراتب نه سملا و.
د یو بل کارکونکو عمران وینا و چې د فابریکې خاوندانو ته د کارکونکو د خرڅلاو اجازه نسته.
ټیک دی نن دې شیر چې دینا شپوجمې څخه خبره کوي دونه شیر چې پورته ولاړې اور د چې یو لوکل سړی باندې دا کمپنی خرڅ کړي اور دی ولاړې ولی ولاړې بای دی سوک دی دی ما څه پښتنه نه کی اور ما په بل شی باندې خرڅي زول یو کیلو نه یم یا یو پروډکټ یم یا یو دوايي یم چې دی ما خرڅي دی به ما ته جواب راکړي. اگر دی جواب نه راکړي خو بیا مجبورن ز انټرنیشنل کورټ ته ځم ز ال ته اپیل کوم چې بای دی را کښوم کورټ پوري. اگر دی غواړي چې بای دا ال سی دی ما مرات کی ماته بای
خوش برشا بیا وای چې د بقایجاتو د نه ادا کول لامل ډیری کارکونکو د سختو مالی ستونزو سره مخ دي.
یو کلی زر غاګونا
ګران اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې شزینه شوونکو ډیر په مینه دارالمعلمین ته د تلو لپاره نمونه ولیکل. په دې ډرامه کې به واورو چې ګلاغه او شاګوله خپل زوی قسیم ته داسې څه وایي چې هغه ورته د نه ځواب ورکوي.
ناغه وکنداغه
بلې صاحب د دې درغلم
دا ته چیرته یې دومره مصروفه یې میخونه چیش کټا کوي؟
ها ماوین صاحب اته چا خبره ده دې راغلم پکار دی اوم صاحب
وو پکار می دا تا کوم کار په موخه کړه؟
ماوین صاحب اته چا خبره وا نور سړیږي تیر کال په امتحانونو کې ته خوونکو اوس د خوونکو لاسونه لیا خښ نشي وو.
خخه خبره لاندا کاوه یعنی پکړ کې کده پلاستیک بندول.
او صاحب اته چا خبره چې بیا یې سړونی شي
خکور دی ودا هغه خوونکو چې دار المعلمین لپاره نمونه لیکلې وو هغه لیز چیرته یې ښه رایکه
خاصب هغه مې ستاسو په میز یې وو اته چا خبر صبر چې زه وګورم. دا دې دلته می ښه
او ام دا دې ته راکه چې وی ګورم.
سر وخت دا دې
هو 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 کومه بوله معلمه نه و چې نمونه لیکلای وای
وو صاحب ټول له یو سره خپل نمونه ولیکل ا دا چا خبره دوی به ویلې کو شو وی کو نو شو لالمی.
هو دا ټول معلمانه لکه چې خوانځه ما تر پری دي او دا معلمین ته زیه
زاد خبره تم دسی او کار وک صاحب.
ها ها ته لاړ خپل کار ته دی زبه دی لیس کې کسان زیاتو کم کم.
سمات صاحب ا دا چا خبره دوی نه په کیسه کې مکیګه زه خوایم د ټولو په ځای د نارینه و نمونه ولیکه. او
زه غلی شه چې اوس څوک هغه ونه وري ستا په دې خبرو کار نشته.
ښه صاحب دا دې زم
زه یم خو داسې نه پرېږدم.
خدایا دا ژمی چې داسې زر راځي امدا سیزر په خیر خلاصم کې
اندازي ورینداري امدا اوس می دی څه په اړه فکر کاوه
پر څه ګور ماما دا ورورا
زویا هو دې نه وایل چې مخ کې دې په څه فکر کاوه
اهدي ډیر می اوریدلې و چې کناري نه نیوي خجبه په میدان پاتې شي اخو لکه لمی چې لالا وفات شوی دا هر څه مونږ ته معلومه شو هغه دا چې کار او زحمت نره او خزه نه لري په دین او سام باوري شوم.
هو شکر او زیاتره خلک پوشي وی دي وروره دا یو لارګي لګلوې دی ما تکه
رایکا خو ډیره هم واړه نه ماتوم چې ولم بشي
ترورې په یاد دی کله چې ما همدا د مستو شیدو خرڅول پیل کړ خلکو څومره خبرې راپسې کولې بیخي هی پورته ښکارېده
های نازې لورې خلک خو خبرې کوي د خلکو خوله نه بندېږي
دا د وخت له ورین دارې مات شو
هو رښتیا ګل ماما ده زویه هغه د دوکان د ګروې پیسې د ملنګ ته وروړې که نه
ودریا دی چې بیخي ستړی شوم دلته به یو څو دقیقې کینم نه دی پیسې مې نه دي ورکړې نن یې وروړم
کله چې تلې وروره هېر دې نه شي پیسې به درکړم کور ته څه سودا هم پکار ده
ورېندارې پیسې راسره شته بټۍ کې مې چې خښتې وهلې وې د زرو خښتو پیسې راکړې ستا نه نور پیسې نه اخلم
وی ګل ماما دا زویه دا ستا او زما پکې له کومه شوه ټول د همدې کور لپاره زحمت باسو
ښه خیر زه ملنګ ته ورځم
مهربانی وکئ راځئ
مدیر صاحب اده چا خبره اجازه ده صاحب
راځه راځه
السلام علیکم صاحب
وعلیکم سلام راځه راځه قنداغه کاغذونه خو در سره دي څه دی ویل
مدیر صاحب دا د دارالمعلمین لس دی ما وین صاحب ویل اده چا خبره چې تاسو ته راوړم
ښه دی میز باندې کېده ګورم
ښه سمه ده صاحب زه تلای شم
هو هو خو لږ صبر وکړه اوس یې ګورم عجیبه ده هیڅ ښځینه معلمه نه غواړي چې دارالمعلمین ته لاړې شي لس کې ټول د نارینهو ښوونکو نومونه دي
زه نه پوهېږم مدیر صاحب ه د چا خبره معاون صاحب ښه پوهېږي
هو معاون صاحب خو باید پوه شي چې ولې ښځینه ښوونکي نه غواړي دارالمعلمین ته لاړې شي
مدیر صاحب ه د چا خبره زه اوس لاړ شم
هو لاړ شه او معاون صاحب مدیریت ته راولېږه
په سترګو سمه ده معاون صاحب لکه چې ګیر شوې
مدیر صاحب اجازه ده
د چا خبره دا دی معاون صاحب خپله راغی نور نو زه لاړم
زه د پکوار وم مدیر صاحب هو دا قنداغه د دارالمعلمین لپاره د ښوونکو لست راته راوړ
ما تاسو ته درولېږه چې اجراات وکړو نور وخت کم دی
ښه خبره ده خو دې لست کې هېڅ د ښځینه ښوونکو نومونه نشته که د ښځو لست بیل دی
نه مدیر صاحب بل لست نشته ښځینه ښوونکي به نشي کولی چې لاړې شي د کور کارونه هم لري ښوونځي ته هم راځي ځکه به یې نومونه نه وي لیکلي
ښه نو ته وایه چې دوی خپله نه غواړي
مدیر صاحب لاره لرې ده کیدای شي همدې دپاره یې نه وي غوښتې چې دارالمعلمین ته لاړې شي
څه ووایو په یوې ادارې کې د کار کولو تر څنګ د ظرفیت لوړول هم ډېر مهم دي خو خبره دا ده چې جبر نشو پرې کولی
څه غم یې کوې مدیر صاحب دا چا خپل خپل مشکل دی
نه نه زه دا خبره نه منم یو څه باید وکم زه باید خپله له هغوی سره خبرې وکم چې ولې نومونه نه دي لیکلي
مدیر صاحب څنګه غلی شوې څه مشکل خو به نه یي
نه نه هسې
المنز دی الله قبول که سړی
امین خدای دې ټول عبادت قبول کړي
امین
دا تاسو دا ونګ او د میچن کړم کوکړنګ چولې خځي
سړی صبر چې دې زمې غم وخورم دا وچ رومیان مې له میچن باسل چې بیا نم جن نشي د ژمې خو یو غم نه دی
او دا خبره خدا ما هم د ژمې لپاره خس واخیست د خپل اونو لرګي مو نه بس کیږي
د ژمې غم خو دې وخور سړیه د زوی غم دې ولې نه خوري د قسم هم ځولي غټ غټ اولادونه لري دادی له ښار هم په خیر راغی همدا اوس کوټه کې دی خبرې ورسره وکړه
ښځې د دې هلک ټول عمر په ښار کې تېر شو دی به غواړي چې په خپل زړه ښځه وکړي نه زما او ستا په زړه شپې به خبرې ورسره وکړو وبه ګورو چې څه وایي
د څو کاله شوه چې هغه په ښار کې کار کوي او تر اوسه مجرد دی
اینه دغسه شف شف نشب تالو لنده خبره وکا تاله که چه کومه جنه ورده خوخه کلیگه چنگا
جنه خو دیری دی خوزمان گور دی صابر او دی امیرا پکور که ناسته ده بل انجلی تا چار تیاده چه ورده خوخه کم
زما دزر خبره ده وکده خزی زما زرم تا نمانی چه زمون دی خدای بخیر نسیم زوی کشدن گرالی پردی کور دلاره شی پا یو حساب خو منو گور و
کومن گور سلام علیکم
و علیکم
مور دی در نجار سی شکر ده چه راغلی زویا پا جوانی ایت باور نسته بلاو رز با ملدی دنیا نسترگ پتی وی اغا واده خوب دی ووینم
ما مور دی وقتل چه در تغا کرو
خو زویا ما وقتل چه نور تو واده وکی چه بکی وایی
زبا چه بوایم مور تا مخی داس خبر وکری ستا سخبل کرده
ودلی ده دی قسیم پلاره؟ زما استاد اسی اولاد نده چه زمانگ خبره او نمانی خاد سی زویا
نو کمچوک ما پا پام که منیولی دیاو که نه؟
هو زویا دی خدای بخلی ورور دی نسیم کشدن گلالی بندی فکر کهو چه در دی وغوارو؟
چه؟ گلالی؟ دی نسیم رو نامزاده؟ نه هیچ وقت داس فکر و نکه
ولی زویا هماغ زمون ننگ و ناموسته دام دی کور نو گور و او دام و رسم و روال ده چه بعد پام دی کور که چازه نکاشی
پلارا ده تاسو چه وای یو خاقه جنه ما ندیره وڑا ده او بلا ده چه ده خبر از ما هم نده خوکه هیچ رازی نیم
بچه ها جلی چهر چم رو وڑا وی مهم آنه ده بی خوستا عمرم دوم را دیر نده
او بلا خبر ده چه حقه جنه خپلا ده انتخاب حق لری تاسو څنګه دغه په غیاب کې تصمیم نیسی؟ دا خو ظلم دی
ګلالۍ نور څه نشي پکې ویلی همدا مو دود او دستور دی انجلۍ چې یو ځلې د یوه کور نګور شوه بیا نو تر مرګه د همغه کور ده
په هغې جنۍ خو یو ځل ظلم وشو چې خدای بخلي نسیم ورور ته مې په زور کوژده شوه که نه ګلالۍ غوښته چې له اسلام سره نامزاده شي خو نه هر څه چې وي زه دا نه منم
زویا دا دود موږ ته له پلرونو او نیکونو دغسې را پاتې دی او دا خو لا ښه دی شکر چې نسیم زوی مو ورور درلوده که نه ګرالۍ باید ټول عمر د هغه په نوم ناسته وای
عزتمنو اوریدونکو په ډرامه کې قسیم نه غواړي چې د خپل مرحوم ورور له کوژدنې سره نکاح وکړي ځکه چې نه هغه جنۍ او نه هم دی راضي دی ستاسې په نظر د قسیم دا کار چې د دود او دستور پر خلاف عمل ګڼل کیږي آیا همدا دود او دستور د اسلامي شریعت خلاف عمل نه دی
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 8 0 1 8 یاد ولرئ چې د اړیکې پر مهال تاسو سره څوک خبرې نه کوي یوازې تاسو خبرې وکړي موږ ته را رسیږي
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې یو شمیر نارینه د خپل میرمنې وهل د ځان حق ګڼي او دومره وهي چې حتی لاس او پښې ورماتوي
پاسپورت تر شا را تړل والا واکه خکړو دای در دې کوي چې والا سره ټیک تر شا تړل والا خوشاله دي چې فاز یې فریک
شیم دروازه سر ما کم کرد امو را بعد گرفته بود تا که تانست مرزد
دا موضوع مو له مختلفو اړخونو څېړلې ده او په خبرونه کې بعد ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم واوري زه مسوده نیازی یم رازی لومړی پات خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده واورو چې افغان حقوقدان اجمل هوډمن تشریح کړی ده خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی جزایي احکام تنظیموي، د وهل او ټکول یا لټکوب په هکله دی. یعنې کله چې یو شخص یوه ښځه وهي بې له دې چې بل دا په نظر کې ونیسو چې د شخص او ښځې په منځ کې رابطه څه شی ده، که هغه ښځه وي، که هغه خور وي، که هغه مور وي، که هغه کارمند وي، په هر حالت کې قانون ډېر عام حکم کوي. هغه وایي هغه شخص چې ښځه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي، په هغه ښځه ټپي نسي یا معلومه نسي، هغه احوال د قضیې محکمه په پام کې نیسي، شخص په لنډ حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ډیری کورنیو کې د ښځو وهل او ډبول عادي چاره بلل کیږي، او تر ډیره نارینه د میرمنې وهل د ځان حق ګڼي. له پخوانه د خلکو ترمنځ داسې اصطلاحات موجود دي چې وایي ښځه باید ووهل شي، یا وایي ښځه منګی نه ده چې ماته به شي، له وهلو یې درېغ مه کوئ، یا داسې هم وایي چې ښځه داسې ده لکه آس چې که قیضه یې ټینګه ونه نیسي سر باسي او له واکه دې وځي. او دې ته ورته په کونه نوري خبرې. په افغانستان کې د نورو ناخوالو ترڅنګ چې په ښځو تحمیل شوي، یو هم د میړه لخوا د میرمنې وهل ډبول دي چې په دې وروستیو وختونو کې لا ډیر شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار په وینا، سکال د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی.
وهل ټکول ځان دپاره خلک په افغانستان کې یو معمولي شی ګڼي. ډېرې داسې پیښې دي چې جوش او اوبه په سر باندې اچول، د ویښتانو شکول، آزادې بدن په اصطلاح ماتول، د لاس ماتول، د خپې ماتول، د سر خرایول، په فزیکي حاله کې دفتن تغییر راځي او د دې څیره او د کرامت انساني خلاف جزاګانې ورکول کیږي. کومه دوره چې موږ مقایسه کوو د تیر کال او د تیر کال ترمنځ 15% د تاوتریخوالي په پیښو کې هغوی کې زیاتوالی راغلی ده. ټول هغه غټ ولایتونه چې په هغې کې ډېر نفوس لري، د تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبت شوي دي په هغې کې. کابل طبعا په دې مسله کې ډېرې پیښې ثبت شوي دي، هرات کې ډېرې پیښې ثبت شوي دي، بلخ کې ډېرې پیښې ثبت شوي. دغه غټ ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبت شوي دي.
خو پوښتنه دا ده چې کوم عوامل د دې باعث کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا زیات شي؟ یو ځل بیا ښاغلی بیدار،
څو مسایل ډېر مهم دي. آگاهي د اسلامي تعلیمو په بنیاد باندې، د نافذه قوانینو په بنیاد باندې، او د نړیوالو تعهداتو په بنیاد باندې چې افغانستان ورته ژمن دی، دا باید زیات شي. دویمه مسله د ساختارونو د قواعدو او د مقرراتو ده. زموږ قوانین او قواعد داسې اصلاح شي چې د ښځو د حقونو تحفظ ډېر شي. درېیمه مسله د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پیښې جدي نیول دي.
راځئ د دې میرمنو خبرو ته بغوږ شو چې میړونه یې دومره وهلي دي چې آن د بدن ځینې برخې زیانمنې شوې دي. زما ستونزه دا ده چې میړه مې هر وخت وهي. دا وګورئ، لاسونه مې ټول زخمي دي، سیخ یې ګرم کړ او بیا یې زما پښې او لاسونه پرې وسوځول. یو ځل یې لاس هم راباندې مات کړی و چې اوس سم کار نه کوي. خواښې مې دروازه را پسې وتړله، میړه مې دننه په کوټه کې په ربړ دومره ووهلم چې زوف مې وکړ او خولې ته مې ځګونه راغلل. هغوی چې د ښځو وهل د ځان حق ګڼي، کله خو یې دومره وهي چې لاس او پښې ورماتوي، او حتی په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې د بدن غړي یې هم ورپرې کوي. د همداسې سلګونو میرمنو له ډلې نه یوه هم د فاریاب د غورماچ اوسیدونکې ریزه ګله ده چې میړه یې څه موده وړاندې پوزه ورغوڅه کړې وه. ریزه ګله 13 کلنه وه چې واده شوه. نوموړی د خسر په کاله د خپل تریخ ژوند کیسه کوي. وایي شپږ کاله یې خسرګنۍ او خاوند ظلمونه پرې کول.
ته ورو یا لرګی و یا یو بس هر شی را سره کوي. بس هغه خو بورې لیا ور کړی و. هله زه وهلو ټکولم، بله شپږ کاله بهر سره تېر کړ. بله وهلو ټکول دا خپل ورو دی واله، که ته به پوهېږې خپل ورو دی واله کله خپل پلار یې واله کوي. بله دی به زه اره کول او ټکولې، بله بیا زه راله زما فروت اچول دغره د دا د سیخ داغور درودېش په دا شپږ کاله کې زه دوه واره پوهېږې.
شپږ کاله کېږي چې ریزه ګله واده شوې ده او اوس 2 کلنه لور هم لري. د میړه په کاله د ډېرو ظلمونو وروسته د پلار کور ته وتښتېده. میړه یې په دې خاطر چې ولې له کوره تښتېدلې وه پوزه ترې غوڅه کړه. دا نوره کیسه کوي.
مانه د ولاد ازار سره فوات راواخیستې، چاکو یې راواخیستې، ویړه مې راواخیست، سرکوزي انا واته تکشیر انا واته ته د چا سره راغلې. ما زه په ویلا کې د چا سره وازې وځرار تازه تبا ورځ وهلو ټکولې لري د کالې را تر د چفلې را ته اقتای شي دې ما ته راخست چې را باندې وره رښتلې ما غفوس مال ور ټکول د چا مکو چاکو راواخیست
تاسوري تر شا را تړلې.
دای درد یې کوی چې بالا سړي ټیک تر شا تړلې. بالا خوښه ده چې فاز یې فریک کوا ګورا د لور ته خټک به وشتلې وایم.
راځي په دې هم پوښو چې په اسلامي قوانینو کې نارینه ته د اجازه شته چې خپل میرمن دومره ووهي چې د بدن اعضا او تیزیان واوړي او یا د بدن غړي ور پریکړي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي په اسلام کې د ښځې د تادیب لپاره یو لړ خاص شرایط شته چې که میرمنه د خاوند خبره نه مني باید عملي شي.
د ښځې او د نارینه ترمنځ یو روابط په هغه تقابل احترام باندې ولاړ دی. په اسلام کې دواړو ته اسلام حکم کړی دی چې هغه یو د بل حق رعایت کی. خو لدی سره سره که چیرته د ښځې او د نارینه ترمنځ اختلاف راځي، قرآن دی ته څلور مرحلې ښیي. د لومړۍ مرحلې فاعذوهن، وایي ښځو ته نصیحت وکړي. خو که چیرته په نصیحت باندې نسوله، بیا وروسته له نصیحت نه بیا فرمایي چې و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او عرضا فاعذوهن واهجروهن في المضاجع. دوهم، که چیرته یو ښځه ډیر ضد وکړه، نو کولی شي بیا هجران دی بسترې یو څه مدت چې دا تنبیح سي او اصلاح سي. بیا وایي که چیرته د خپل خاوند ته تمکین نسو او تابع نسو، لپسه وضربوهن، بیا تعدیبا وهلی سي. او غم څه رقم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ضربا غیر مبرح، داسې وهل چې هغه ژوبله نسي. یو تعدیبی مثلا پوگا یا پداس یو جای چې هغه نسی. قران عظیم شان دریمه مرحله چې پوسی چې دا خو ګوره کده کارمونو کده خاوند راته غوسه کیږي. خو خوشری سره چې دی آیت نه زینو نارینه ډیر غلط استفاده کړی دا، او خزه داسې و هي چې د پیغمبر علی صلوات و سلام د ټولو سنتونو رویش مخالف، او دیغه په وهلو سره په بدن کې داغ پاتې کیږي یا بدن ای بی سی.
په ډیرو کورنیو کې خلک دا ذهنیت لري چې که یو نارینه خپله میرمن وهي دا نو غیرتي سړی دی. حتی خلک یې مثال وایي چې پلانۍ وګوره د ښځې زاره ترې چوي. خو استاد کوثر وایي که یو څوک میرمن دومره وهي چې د بدن یوه حصه یې زیان ویني، میرمن کولای شي له خپل خاوند نه قصاص واخلي. او همدارنګه په حجۃ الوداع کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا ته هم اشاره کوي چې خپل امت ته د ښځو په اړه کړې وه.
حجۃ الوداع کې نبی علیه الصلاۃ والسلام امت ته خطاب وکړ، بیا یې فرمایل چې استوصوا مني فی النساء خیرا، د ښځو په حق کې له موږ نه د خیر توصیه واخلي، یعنی خیر نصیحت دې ما نه واوري. نو له دوو مجموع احادیثو او آیاتونو نه داسې معلومیږي چې د دغه تعدیب دی وهلو دا ډیر یو عادي وهل دی. یو نه دا وهل داسې یو چونډي مونډي ده، یو تعدیب ده. د دولو وهلو نه نن سبا چې په رسنیو کې وینو په خواشنۍ سره ښځې مظلومانه وهل کیږي. د ښځو ګناه ده، داسې نه ده بعضې ښځې ضد کوي، بعضې ښځې خپل خبره نه هغه کوي. خو نارینه له دغو ټولو سره سره دا حق نه لري چې ځینې خلکو له دې وضربوهن له دې آیات مبارک نه، دا آیات صریح ده په وهلو کې واقعا ده. خو دا وهلې نه دي ویلي چې هغه خوک سي، هغه ته داغ پرېښودل سي، او هغه کوم ځای غوڅ سي. له دې سره سره که څوک بیا هم وهل کوي، د اسلامي شریعت مخالف، مطلق مخالف نظر ده.
که یوه میرمن تل په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، نو د دې په کورنۍ ژوند او روح روان څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟ افغان روانشناس استاد ضیاءالحق شمس وایي ځینې نارینه داسې فکر کوي چې که ښځه ونه وهل شي اشتباه او خطا کوي، خو دا کورنۍ ده چې میرمنو ته د ژوند سم شرایط نه برابروي، او کله چې اشتباه کوي بیا نو یې په وهلو اصلاح کوي.
دوی فکر کوي چې ښځینه داسې موجود دی که تاسو ونه وهئ دوی خطا کوي، اما ټول کورنۍ د ښځینه په رابطه باندې چې کوم نظر په دې ټولنه کې منځ ته راغلی دی، د دوی د جهت ورکولو او د دوی د ساتلو ټول شکلونه یې سوال لاندې راوستي دي. کله چې تاسو د سرکوب منځ ته راوړئ چې هغه وده ونه کړي، بیا څنګه تاسو توقع لرئ چې مثلا دا خپل رول ښه ادا کړي؟ او بیا په هغه صورت کې چې نه کوي او نه شي کولی، عوامل هم تاسو یاستئ چې محرومه کړی ده، بیرته تاسو فکر کوئ چې په وکلو باندې بیرته دا شی جوړیږي. که واقعا زه نارینه یم، واقعا د حقوقو او د اخلاقو او د انسانیت او د عقلانیت له مخې نه باید راشم برخورد وکړم، چې څنګه کیږي.
استاد شمس زیاتوي په هغه کورنیو کې چې له میرمنو سره ناوړه چلند کیږي، په راتلونکي نسل یې ناوړه تاثیرات غورځي.
تاسو که غواړئ راتلونکي نسل مو ډیر سالم وي، خپل ښځو سره چلند خپل عیار کړئ. نن عمومي تحقیقات موږ ته دا وایي چې تاسو فرهنګي ارزښتونه بدل کړئ، او فرهنګي ارزښتونه خپل ثابت کړئ او سالم کړئ. هغه ارزښتونه کوم دي؟ هغه ارزښتونه مستقیما یو شمېر په ماشومانو پورې ورګرځي چې محیط کې څنګه چلند ورسره وشي، یو شمېر ښځو پورې ورګرځي. اوس دویم، هغه د ټولو ناخوالې چې تاسو د ښځو پورې رابطه ګڼئ، د ښځو په اړوند ګڼئ په دې ټولنه کې، یو شمېر زیاتې د ټولنپوهنې او روانپوهنې له نظره تاسو پورې راګرځي. خلاصه، انساني ټولنه کولی شي زموږ ټولو لپاره ښه چلندونه عیار کړي، ترڅو موږ یو د بل په سر باندې عقلاني تفکر وشو کولای او بحث وشو کولای، نه دا چې شخصي سلیقوي قضاوتونه وکم. زما پلار وایي زما مور سره داسې برخورد کوو، زه هم باید وکم. دغه د پخوانه راپاتې خرافاتي الګوګانو موډلونه راواخلو، او خپلو میرمنو سره یا خپل خویندو سره یا خپلو کورنۍ غړو سره باید عملي کړو. دا ډېر متاسفانه بدې پایلې او بدې اغېزې لري.
اوریدونکو، خځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې که یو لوری ضرر ویني دا بل هم زیانمن کیږي. نو لازمه ده چې په کورنیو کې له ټولو سره یو ډول انساني چلند وشي. خځه او خاوند باید د یو بل حقوق او وجایب وپیژني او د یو بل لپاره کور د خوښیو ځای وګرځوي. له دې ورهاخوا ملای مامانو، رسنیو، د کورنیو مشرانو ته هم لازمه ده چې د تبلیغ او نصیحت له لارې کورنیو پوهوي چې له میرمنو سره انساني چلند او نیک سلوک وشي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله.